السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د زمری یا اسد ولسمه او د اگست 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. استرالیا تر دې دمه د 45,000 افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړي دي. د راپورونو له مخې نږدې 200,000 افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د استرالیا د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي. استرالیایي رسنیو له هغې ډلې اس بي اس راپور ورکړی چې یوه ډله افغان فعالانو په استرالیا کې دننه پر حکومت فشار راوړی چې رد شوي ویزې ومني. د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې استرالیا یوازې 2,000 افغانانو ته ویزې ورکړې دي. په استرالیا کې دننه افغان فعالان او د استرالیا د پوز پخوانی افغان همکاران نیوکه کوي چې د استرالیا حکومت له خطر سره مخ هغو ګڼو افغانانو ته تر اوسه لا ویزې نه دي ورکړي چې د استرالیا له پوز سره یې کار کړی دی. وسلوالو غلو پرون ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د صرافۍ مارکیټ مخ ته د حاجي محمد رحیم په نوم یو صراف ویشتلی او وژلی دی. یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. د کندهار یو شمېر محلي رسنیو هم د ځایي چارواکو په حواله دا خبر ورکړی خو تر اوسه د دې وژنې انګیزه معلومه نه ده. طالب چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنه کوي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې هم د کندهار ښار اوسیدونکي له دې ډول وسلوالو غلاو شکایتونه کوي. د طالبان حکومت خبر ورکړی چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان او د غور د تولک د سربو کان د کیندلو تړونونه یې له ځینو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو بیان کې لیکلي چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان څلورو بیلابیل شرکتونو سره چې بهرني ونډوال هم لري په داوطلبۍ کې په قرارداد ورکړل شوي دي. د بیان له مخې لسګونه شرکتونه په داوطلبۍ کې حاضر وو. همداراز د غور د سربو یو کان هم افغان انویست په نوم یو شرکت ورکړل شوی دی چې ډیره برخه به په کور دننه د برېښنا د تولید او ورسره اړوندو چارو باندې ولګول شي. د طالبانو حکومت داسې وخت د قانونو د داوطلبۍ او تړونونو له شفافیت ډاډ ورکړی چې د قانونو د برخې متخصصین په دغو پروسو باندې نیوکې لري. د اروپا د پارلمان غړي تایس رویټن نیوکه کړې چې اروپایي هیوادونو ټول هغه زیانګالي افغانان نه دي راایستلي چې د اروپایي ټولنې او نورو ماموریتونو لپاره یې خدمت کړی دی. تایسن پرون دا خبرې د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته کړې دي. هغه خپلې خبرې په ټویټر شبکې خپرې کړې دي. ښاغلي رویټن ویلي له دغو ځینو زیانګالو افغانانو چې اروپایي ټولنې سره یې کار کړی دی ځینې وژل شوي هم دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت تربت سیمه کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه و کسان وژلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دوشنبه ناوخته د سړک غاړې بمی چاودنه په یو موټر باندې شوې ده. د تربت د پولیسو مشر محمد بلوچ امریکا غاک ته ویلي چې وژل شوي کسان په خپل موټر کې واده ته روان وو. او بلاروس د دوشنبه په ورځ له پولنډ او لیتوانیا سره خپل پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړل. د بلاروس او د ناټو دوه غړو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د جون په میاشت کې په روسیا کې لاند بغاوت وروسته مسکو پورې تړلې واګنر ګروپ اجری ملشی بلاروس ته ولېږدول شوې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان لوی درستیز یو ځل بیا تور پورې کړی چې د افغانستان په خاوره کې ترهګرو زاله کړي. طالب چارواکي سوي
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چاته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي.
د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني اتباع د دوی په زندانونو کې دي. افغانستان کې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو څانګې تړل شوي. استادان وایي
دا چې بخوای چې دغه پنتونونه یا دغه څنګ براسي شوی وای تفتیش شوی وای لیدل شوی وو د کیفیت د لحاظ نه باید هغه تخریب شوی وای نه باید هغه تړل شوی وو.
نو راپورونه هم لرو په اورزګان کې کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
شایسته ظلم و راز د سره سوتن جوړ کړی راسی گلشن جوړ کړی.
هیله دا تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د پاکستان د پاوز لوی درستیز یو وار بیا اندېښنه ښوولې چې په افغان خاوره کې ترهګرو ځاله کړې او په ټکو یې د سیمې امنیت یې خراب کړی دی. جنرال سید عاصم منیر دا څرګندونې پرون پېښور ته په یو سفر کې کړې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پر پوځي اډو باندې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي، خو د طالبانو حکومت په کلک رد کړی چې دا بریدونه دې له افغانستانه پلان شوي وي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر اندیښمن دی چې په پاکستان کې د افغان اتباعو لخوا د دب خبره بریدونه د سیمې امنیت او سوله زیانمنوي. د منیر په حواله راغلی په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې د افغانانو لاس لرل د سیمې سولې ثبات ته زیان رسوي او د موقت افغان حکومت لخوا د دوهې د سولې له تړون څخه انحراف دی. هغه دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته کړي. جنرال منیر چې د پېښور بالاحصار پوځي مرکز ته تللی و، د وژل شوو پاکستاني پوځیانو په یاد غونډه کې له یو شمېر خلکو سره هم لیدلی. پاکستاني رسنیو او د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي د قبایلو له ځینو مشرانو سره په لیدنه کې عاصم منیر اندېښنه ښوولې چې د افغانستان په خاوره کې ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې او نورې شبکې پټنځایونه لري. هغه ویلي پاکستان به د دغو ترهګرو شبکو د له منځه وړلو او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅونه سپموي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې وه چې په ژوب کې پر پوځیانو باندې په برید کې افغان اتباع ښکېلو. په ژوب کې پر پوځیانو باندې برید د جولای په 12مه شوی و چې پکې لږ تر لږه 12 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې وو وسلوال بریدګرې هم وژلي. پاکستان په پرلپسې ډول د وسلوالو بریدګرو لخوا د افغانستان د خاورې پر کارونې اندېښنه ښوولې ده. خو د دغو اندېښنو په ځواب کې طالبانو تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ وسلوالې ډلې ته د نورو پر ضد فعالیت اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له الجزیرې عربي ټلویزیون سره په مرکه کې چې دا اونۍ خبره شوه په دې اړه وویل،
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري، څه ډول اندېښنې لري، کولای شي هغه وخت وخل موږ سره شریکي کی.
سره له دې چې د طالبانو چارواکي ردوي چې د پاکستان مخالفه وسلواله ٹی ٹی پی یا نورې ترهګری ډلې افغانستان کې پټنځایونه لري، خو د راپورونو له مخې د ٹی ٹی پی څو قمندانان او مشران د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې وژل شوي. په دې سربېره د طالبان حکومت د ٹی ٹی پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو واره د خبرو لپاره منځګړیتوب هم وکړ چې یو موقتی اور باندې ترمنځ ټینګ شو، خو بیا له څه وخت وروسته مات او پر پاکستاني پوځیانو بریدونو زور واخیست.
و موردل چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز یو ځل بیا ادعا کړي چې د افغانستان له خاورې نه پاکستان ته ګواښ پېښ دی او په خبره یې په افغانستان کې دننه ځینې ترهګرې ډلې شتون لري چې د سیمې امنیت خراب کړی دی. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید د خپل بام واوري پر دوی وانه چوي. بل ورته د طالبانو حکومت تایید کړي چې د امریکایي وګړو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د دوی په باندې کې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا خبره د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو شنون کې بیا وایي طالبان به د نیول شوو بهرنیو وګړو د خوشی کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي. نور تفصیل د مرسلین ارسلا پر راپور کې اورو.
تازه د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې لنیول شو بهرني وګړو سره به قانوني چلند وکړي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د یک شنبه په ورځ له تولونیوس خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې تایید کړه چې بهرني وګړي د دوی په بند کې دي، خو کره شمیر یې په ګوته نه کړ. مجاهد ویلي چې دا کسان د امنیتي مسایلو په ګډون د په خبره د قانون او اصولو خلاف کړنو له امله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې اړه له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي،
حکومت خپل اصول لري، یو اصول له مخې اجرات کوي. که افغانستان کې څوک کوم جنایت ترسره کوي یا امنیتي ګواښ پېښوي، نو هغه سره قانوني چلند کیږي. ولې دغه باوجود کوم هیوادو اتباع په افغانستان کې بندیان وي، نو موږ دغه متعلق ورسره خبرې کوو او کوشش کوو چې په داسې شکل باندې مسایل حل شي. د افغانستان ملي امنیت او اصولو ته هم ضرر ونه رسیږي او له دنیا سره یو تعامل او ښه راشه درشه هم ولرو.
خو د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په بل باور دي. د نړیوالو اړیکو شنونکي او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ همایون مختار وایي له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت د بهرنیو وګړو د محاکمې صلاحیت نه لري. د ده په خبره طالبان به د بندیانو له مسالې څخه خپل پر رسمیت پیژندلو لپاره استفاده وکړي.
اوس مهال معلومه نه ده چې طالبان د کوم اساسي قانون پر بنسټ په افغانستان حکومت کوي. دا ګونګ حالت په افغانستان کې د بهرنیو وګړو محاکمه لا پیچلې کوي. آیا د ظاهر شاه د زمانی اساسي قانون نافذ ده او که د مجاهدینو او که د جمهوریت ته مهال؟ نو په دې لحاظ دوی د بهرنیو وګړو د محاکمې قانوني او حقوقي صلاحیت نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو حکومت به د بهرنیو وګړو د خوشی کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي.
طالبان حکومت شون به رسمیت شناخته نشده. در قسمت
طالبان حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه کسان چې د دوی لخوا نیول شوی په غلب ګمان طالبان به هڅه وکړي چې د دوی له هیوادونو سره معامله وکړي او وروسته هغوی خوشی کړي. نو داسې به یې خوشی کړي چې موږ هم افغانان به پرې خبر هم نشو.
خبر هم نمیشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري میاشتې په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویند متیو میلر ویلی وو چې امریکا به د طالبانو له بنده د خپلو وګړو د خوشی کولو لپاره د دوی پر حکومت فشار ته دوام ورکړي. میلر ویلی وو چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره د لیدنې پر مهال دا موضوع مطرح کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت او نورو امریکایي چارواکو هم تر اوسه د طالبانو په بند کې د خپلو وګړو د شمیر په اړه ښکاره څه نه دی ویلي، او دا هم نه ده معلومه چې د نورو هیوادونو په کوم شمیر کې وګړي د طالبانو په بند کې دي. خو وړاندې له دې ځینو شنونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې له 100 تر 200 امریکایي او اروپایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې له دې ډلې یو امریکایي وګړی د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو په قضیه کې د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی. د شنونکو په خبره د امریکایي وګړي په خوا د امریکا د پوځ په لیکو کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه، او د حکومت له سقوط وروسته په یوې خیریه موسسه کې د کار لپاره افغانستان ته تللی وو، خو امریکایي او طالب چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې استادان او محصلان وایي د طالبانو حکومت هغه پریکړه چې ځینې خصوصي پوهنتونونه یا څانګې تړل شوي د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ویلي چې په کابل او ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته پرانستل شوې وې تړلې. دا چې د استادانو او پوهنتونونو شکایت څه دی تفصیلې له همایون هیواد اورو.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازې پرته یې فعالیت کاوه تړلې دي. د دې وزارت ویان ضیاء الله حشمی رسنیو ته ویلي دي چې دا پریکړه یې د دې وزارت د قوانینو او طرزالعملونو د پیاوړتیا په خاطر کړې. د یاد وزارت ویان که څه هم وایي چې د ځینو هغو پوهنتونونو څانګې تړلې دي چې د دوی له اجازې پرته یې فعالیت کاوه، خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په کابل کې ځینې خصوصي پوهنتونونه هم د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې دي. د یو خصوصي پوهنتون استاد چې نه غواړي خپل او د پوهنتون نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ویل شوی چې دا پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت په امر تړل شوی او تر بیا پرانستلو دې پوهنتون ته نه راځي.
زه د یو خصوصي پوهنتون استاد یم چې په دې وروستیو کې تړل شوی دی. استادان او کارکونکي وزګره شوي او د دې پوهنتون ځینې محصلانو ځانونه نورو پوهنتونونو ته تبدیل کړي او ځینې بې برخلیکه پاتې دي، چې دا د پوهنتونونو لپاره لویه فاجعه ده.
د یو بل خصوصي پوهنتون استاد نجیب الله بهادر بیا د خصوصي پوهنتونونو او څانګو تړلې د زده کړو د بهیر په خیر نه بولي او وایي د دې پوهنتونونو د تړلو پر ځای باید د ستونزو او نیمګړتیاو په لرې کولو یې تمرکز شوی وای.
داسې به ښه وای چې دغه پوهنتونونه یا دغه څانګې بررسي شوي وای تفتیش شوی وی لیدل شوی و د کیفیت د لحاظ د کمیت د لحاظ کچیرته دوی دغه کمیت او کیفیت درلوده چې هغه یعنی قابل د ترمیم وی مجوز یا جواز باید ورکړل شوی و نه باید هغه تخریب شوی وی نه باید هغه تړل شوی و.
د یو خصوصي پوهنتون محصله بهاروای تیر کال هم د ورته اقدام په لړ کې د دوی پوهنځای د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شو چې دا نور محصلان یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړل.
په دې خاطر موږ مجبور شو چې بل پوهنتون ته تبدیلی وکړو. زموږ تبدیلی و څو بونۍ وخت ونیو او ډېرې ستونزې مو ولیدې.
بهاروایي د زده کړو په برخه کې دا ډول پریکړې تر ټولو ډېر محصلان اغېزمنوي. د یادو ستونزو او اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو له رئیس سلیمان شریفي څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې تړي چې تر دې مخکې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلانو ادعا کړې وه چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي پوهنتونونو 70% محصلان کم شوي، چې له دې امله ډېر پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسالې وړاندې نورې هم راځي، خو اوس ورځو اوکراین ته. د اوکراین حکومت وایي چې د سعودي عربستان په وروستۍ غونډه کې د کیف له وړاندیز پرته په اوکراین کې د سولې په اړه په بل کوم وړاندیز بحث نه دی شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي په جده کې په وروستیو خبرو کې په دغه هیواد کې د سولې لپاره د کیف له وړاندیز پرته پر بل هیڅ وړاندیز بحث ونه شو، او ګډونوالو هوکړه وکړه چې په راتلونکو شپږ اونیو کې به بله غونډه کوي. د ولسمشر زیلینسکي د دفتر مشر اندري یرموک وویل، موږ به د یوې میاشتې یا یوې نیمې میاشتې په موده کې بله غونډه ولرو او د یوې سرمشریزې په لور به حرکت وکړو. په دوو خبرو کې د چین، امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون د شاوخوا 40 هیوادونو چارواکو ګډون کړی و. ښاغلی یرموک چې د اوکراین د پلاوي مشري کول ویل، په خبرو اترو کې حاضر ټولو استازو د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا بشپړ ملاتړ وکړ. په دوه خبرو کې هغه هڅه وکړه چې د کیف د سولې پلان ته وده ورکړي. ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په خپله هم هڅه وکړه چې اروپایي هیوادونو او د ناټو غړو هیوادو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د دغه لاسمادیز پلان لپاره تبلیغ وکړي. څارونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو منشور د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی د دې پلان له مهمو ټکو دي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سعودي عربستان ناسته کوم اضافي ارزښت نه درلود، ځکه چې موسکو غونډې ته نه و بلل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیې زیاته کړې چې دا غونډه د روسیې له ګډون او د موسکو ګټو ته له پام پرته بې ګټې وه. هو کریملین یو ځل بیا ویلي، روسیا چمتو ده چې د خپلو شرطونو پر بنسټ د ډیپلوماتیک حل او جګړه پای ته ورسوي او جدي وړاندیزونو ته ځواب ووایي. خو د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایل پودولیک یو ځل بیا د موسکو پخوانی غوښتنې رد کړې او ویل دا غوښتنې موسکو ته وخت ورکوي چې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې لا ځان پیاوړی کړي. د پودولیک په خبره، په اوسني وضعیت کې په اوکراین کې د اوربند او د دښمنۍ هر ډول سناریو یوازې د یو شی معنی لري، د روسیې لپاره رښتینی بریا او د پوتین لپاره شخصي بریا. پودولیک دغه څرګندونې له ایکس شبکې سره چې پخوا ټویټر نومېده کړې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خپل تازه مرکه کې هم ویلي چې روسي ځواکونه باید په بشپړ توګه له نیول شوو سیمو ووزي او په دې برخه کې به هیڅ ډول جوړجاړی ونه شي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو، که انټرنیټ کاروئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ. پر ویب پاڼې سربیره د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو یې آدرس دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به په اورزګان کې له کلنۍ مشاعرې خبر شئ. دغه راز دی و بندي افغاني الاصل فرانسوي خبريال ميرمن وای چې لو میاشت رئیس لخپل خاوند نه ده خبره دا راپور نو روس راځي خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي فریدی سیال د دې رسپانو پانه کتلی
د چورست په نوم آنلاین خبرونه په بریتانیا کې د هغو افغانانو د بیکورکې دوستونز ته کتنه کړي چې بریتانیا د طالبانو ل بیا واکمنې روسه ل افغانستانه تخلیه کړې دي مقاله لیکونکي نه دی ویلي چې څه شمیر افغانان بریتانیا کې د بیکورکې دوستونز سره مخامخ دي خو د یوې حکومتي ارزونې لمخې لیکلي په هرو 15 افغانانو کې چې په هوټلونو کې اوسېږي یو هغه د هستوګنې لپاره ځای نه لري پالیکنه کې راغلی د بریتانیا حکومت له هوټلونو د دغه افغانانو استل پیل کړي او د کار پر هغه محلي شوراګانو فشار زیات کړي چې کډوالو ته د کورونو د پیدا کولو چارې مختبیایي په تیر می میاشت کې بریتانیي چارواکو ویل چې شاوخوا 3000 افغانان په هوټلونو کې اوسي کی او هغه محلي د اگست میاشتې ته روستي وو دغه کسانو ته مهلت ورکړي وو چې ځانونو ته کورونه پیدا کړي بریتانیا پر افغانستان د طالبانو ل بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا 3500 افغانان هغه هیواد ته انتقال کړل په دوی کې د بریتانیې ځواکونو په خوانی افغان کارکونکو او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي ل امریکا خبریدونکو کې بلومبرګ انلاین خبرونه بیا د افغانستان او ایران د اوبو لانجې ته کتنه کړې ده مقاله کې راغلی د تیرې میاشتې پانیمای کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو چارواکو ته ګواښ وکړ چې د هلمند اوبو موافقه عملي کړي کنه دا کار به نوړی عواقب ورته ولري مقاله کې ولو د رئیسی تر دې خبرداري یو اونیورستا د ایران او افغانستان په پوله کې جګړه وشوه چې دوه ایرانی پولیسات یو د طالبانو یو غړی پکې ووژل شو مقاله کې راغلی د ایران او طالبانو استازو د هلمند د موافقې پر سر د ډیپلوماټیکو هڅو د دوام او ځینو پرمختګونو خبره وکړه خو لیکوال د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې طالبان له ایران سره جګړې ته چمتووالی نیسي دغه طالب چارواکي د نوم نه خودل په شرط بلومبرګ ته ویلي طالبانو له ایران سره احتمالي شخړې ته لزګونه پوځي ګاډي او دغه راس خپل ځانمرګي بریدګر چمتو کړي دي د طالبانو ویاندویانو په دې اړه د بلومبرګ پوښتنې نه دي ځواب کړي خو په خاطر دی ویلي و له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو للارې هواریدلای شي
په افغانستان کې د بندي افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن وای لتیرو میاشت راهیسې خپل خاوند نه د خبره د خبريالانو ملاتړ بنسټونه هم له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره خاغلی بهبودی له بنده آزاد کړي
د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوایا پر خپل ټویټر پانه لیکلی دی چې لو میاشت رئیس خپل د ژوند ملګری نه دی لیدلی او هیله لري چې نو موړی ژر تر ژره خوشی شي اغلی مستوایا ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د بهبودی کورنۍ او ملګری نه دی بریالي شوی چې هغه وویني
We have had some موږ پرمختګونه درلودل که څه هم د مرتضی د قضیه او د هغه د وضعیت په اړه لا تر اوسه نه پوهیږو او د هغه کورنۍ او ملګری لا هم په لیدو بریالي شوی نه دي موږ د مرتضی د خوشی کولو غوښتنه کوو
I really ask for Murtaza's release
مرتضی بهبودی د روان کال د جنوري میاشتې په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو خو دا نه د څرګنده چې جرم یې څه و د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو او رسنیو د څارنې رئیس عبدالحق حماد څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی د رسنیز کار له امله نه دی نیول شوی او دوسیه یې محکمې ته تللې ده د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي طالبانو د مرتضی بهبودی د زندانی کېدو د لامل په اړه دوی ته څه نه دی ویلي خو د نوموړي د خوش کولو هڅې روانې دي د بې پولي خبریالانو ټولنه یا رسف وای هم میاشت کېږي چې مرتضی بهبودی په زندان کې دی او دا ډیره وګده موده ده د سازمان زیاته کړې چې د بهبودی تر ازادي دوه به د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي د دې ټولنې د خوندیتوب او عدالت غوښتنې څنګه مشر انټونی برنارد ازادي رادیو ته وویل بهبودی د طالبانو د ادا خلاف تر رسنیز کار لامل نیول شوی هغه وویل
هغه د خبريال په توګه د کار کولو پر مهال نیول شوی او هغه نور څه نه دی کړی چې زندان شي موږ د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ غږ واوري او د هغه ژر خوشی کېدو امر وکړي
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د محل څلور خبريالان د طالبانو په زندان کې دي د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ما فعلا متاسفانه
لبد مرغه د محل څلور خبري اعلان د طالبانو په زندان کې دي. د چارواکو په وینا زندانی کېدل له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري، خو که د دوی موضوع د رسنیو په کار پورې اړه ولري، موږ د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه غواړو چې په اړه یې څېړنې وکړي او د رسنیو ټولنې ته ټاټ ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې کله به نیول شوي خبریالان آزاد شي ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیڅ خبریال د رسنیز کار په خاطر نه دی نیول شوی. د دغو خبریالانو تر څنګ د قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا په ګډون د بېلابېلو برخو ځینې فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. مرتضی بهبودی هغه ژورنالیست واکاسو چې تر ډېره یې د کډوالۍ او پناه غوښتنې په مسایلو راپورونه جوړول. نوموړی په 2019 کال کې د فوربس مجلې لخوا د دیرشو کلونو څخه ښکته په دیرشو غوره خبریالانو کې راغلی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پای شیبوته نږدې شوی یو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته راستنېږم. خو د خبری مجلې په پای کې یو په زړه پورې راپور هغه دا چې په اوروزګان کې کلنۍ مشاعره ترسره شوې ده.
شایسته زلمو راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګلشن جوړ
کړي. د اوروزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې تېر شپه د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اوروزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو ترڅنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم پکې ګډون کړی وو. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو تور کول سوی و چې د طالبانو په ملاتړ پکې کې ترانې ویل کېدلې. د مشاعرې بل برخه بیا تنزیه شیرونو ته ځانګړې سی وه. په دې تنزیه شیرونو کې د هیواد پرتی ستونزې رانغښتل سوي وې.
چالاک او چالباز د بازي موټروانان دي چې موټر یې خالي د سکو د دې په شا کړی. هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې څټ تر ګرځولی وای په بل موټر کې راسه. اوس در بس ما سواران دي باور باندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه سړي کده انچیکه ده سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده انچیکه ده او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي. یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده انچیکه ده.
د اوروزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو ترڅنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و. بلخوا بیا د اوروزګان په گاونډ هلمند کې هم د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
دوره کرمان نغمه د زړه رباب ته جراځي تا تجی مرغې ګوره چې سراب ته جراځي د مینې یاد او نشي د دلبر پالې مین چې هر شپه د ستور او حساب ته جراځي. زندگی د یتیم شا زایڅ پریم نیم پښایم نیم ترتیریم همت خدای خبر چې د جانان مزه په یاد هم زه د خپل ځان هیر مهمت.
سیاد د نړیوالو بشایستا افغانستان شي بلغوندی وطن با
د جنت غوندی ودان شي. د هلمند سین پنوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړیو. نموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال ویل چې شاعران باید د دې په ملاتړ شیرونه ولیکي.
مخبل شاعران نواړو چې په شعرونو کې د دې هواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شریع اخلاق او د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو او د موږ ترنمو کورونه باید هغه دې ټکی ډېر متوجه وسیږي چې دغه اجتماعي ځوان چې د مسلمانانو کوم دلته ده بلا بلا اړخونه په خپل شعر کې احتوا کړي.
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکې کې ځای نه ورکول سوی.